السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایانو ته خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د سفر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې په افغانستان کې د تروریستي حملو، بې دلیله نیول کېدو، نارامیو، اختطاف او نورو جنایتونو احتمال شته، نو ځکه د امریکایان هلته نه ورځي. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې ګڼې تروریستي ډلې فعال دي او کېدای شي امریکایي وګړي وتښتول شي یا برمته شي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې طالبانو د نړیوالو خیریه ټولنو کارکوونکي ځورولي او ځینې نیولي دي، خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې امریکایي وګړي د متحده ایالاتو ته د خپلو کورنیو د غړو د راوستلو په ګډون په هیڅ دلیل هم افغانستان ته نه ځي. د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا پر دغه خبرداري څه نه دی ویلي، خو وړاندې تایید کړی ده چې یو شمېر امریکایي وګړي د دوی په زندانونو کې شته. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې افغان خبریال ابراهیم محتاج سمدستي راخوشي کړي. د دې فدراسیون مشر ضیا بومیا بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي که د خبریالانو په چارو کې ستونزې ویني، نو د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې د اړوند مسایل ورسره حل کړي. په کندهار کې سرچینو بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو استخباراتو 15 ورځې مخکې د ملت غږ رادیو د خبرونو مسؤل ابراهیم محتاج او نور کارکوونکي ونیول چې نور وروسته خوش شول، خو محتاج تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دی. طالبانو بیا تر اوسه د محتاج د نیول کېدو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په دیارلس ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګو، زابل او کندهار ولایتونو کې د بارانونو او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو احتمال شته، او همداراز په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو اټکل هم شوی دی. راپورونه وایي چې قزاقستان غواړي افغانستان او پاکستان ته غنم صادر کړي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې د قزاقستان سیمه ییزو رسنیو ویلي چې په پام کې دا غنم د ترکمنستان له لارې افغانستان او پاکستان ته صادر شي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د قزاقستان په پلان کې د قزاقستان او ترکمنستان په سرحد کې د غنمو د زیرمه کولو لپاره د تاسیساتو او د لوجستیکي لارو رغول هم شامل دي. د خبر له مخې تېره اونۍ د طالبانو د حکومت او ترکمنستان او ازبکستان پلاوه د منګیستاو په نوم د قزاقستان او ترکمنستان پر پوله هغې پرتې سیمې ته سفر کړی چې د غنمو لویو زیرمې پکې جوړیږي. تر اوسه د دغه خبر نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د افغانستان د جدو د لوبډلې غړی محمد سمیم فیضزاد نن د خپل اتریشي سیال ویچ بورکوشاویلی سره مخامخ کیږي. د پاریس د اوړي اولمپیک په څلورو ورزشي سیالیو کې له افغانستان څخه شپږو ورزشکارانو ګډون کړی چې درې هلکان او درې نجونې دي. یلدوس هاشمی د پاریس د اولمپیک په لوبو کې د سرک بایسکل ځغلونو په برخه کې د 15 بایسکل ځغلونکو په منځ کې شپږویشتم مقام خپل کړی دی. د وینزویلا امنیتي ځواکونو د جولای په 9 د مظاهرچیانو پر ضد اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا اعتراضونه وروسته له هغه کیږي چې ولسمشر نیکولاس مادورو په انتخاباتو کې د بریا ادعا وکړه. دا جون کوونکو د مادورو ادعا ننګولې ده. د مادورو سیاسي مخالفینو هم اعتراضونه کړي دي. په زرګونو خلک د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې لارو کوڅو ته راووتل او د ازادۍ شعارونه یې ورکول او ویلي چې حکومت سقوط کوي. تر لاریونونو مخکې یو شپېته کلن مادورو د ملي ټاکنو شورا په غونډه کې ګډون وکړ، چیرې چې د ولسمشر په توګه د هغه دریم ځل بیا ټاکل کېدل تایید شول. نوموړي د ټاکنو د پایلو په اړه د نړیوالو نیوکې او شکونه رد کړي او ادعا یې وکړه چې مخالفان د کودتا هڅه کوي. او متحدو ایالاتونو پرون له اوکراین سره د 1.2 میلیارد ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی یوې خبري غونډې ته وویل چې د بایدن د ادارې په مرسته کې د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د هوایي مدافع د کشف وسایل، د هوایي دفاع د تجهیزاتو وسایل، توپ، هاوانونه او جاولین ډوله ټانکونه شامل دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې څلوېخت په سلو کې میرمنې د وینې په کمښت اخته دي. لاملونه څه کېدای شي؟
بعض امراض د نسایی د سبب د پخپل د کمبود دی وینې کېږي. بعض امراض د لکه هیموروید، بواسیر، مثلا دی وینې سرطانونه دی.
ایران کې افغان کډوال شکایت کوي چې د ځای خلکو لخوا ورسره زور زیاتای ډیر شوی.
افغان اخیره تحت شکنجه است. هر کوچا کې میران
افغانان ډیر زورول کېږي. هر چیرې چې لاړ شي لس یا دولس کسان پرې برید کوي.
په ګوادر کې د بلوچستان اعتراض دوام لري. اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د پاکستان پوځ ډزې پرې کړي. او د پاکستان دی چارواکي هغه خبرو په افغانستان کې اندېښنې پرولې چې ویلي دی غواړي د واخان دهلیز لاره منځنۍ آسیا ته لار پیدا کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د دې ساعت د خبري ټولګې د سر راپورته. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې څلوېښت سلنه نه ډېرې میرمنې د وینو د کمښت یا انیمیا ناروغۍ څخه کړیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وویل چې امیدواره ښځو ته د ویټامینونو او منرالونو ورکړه روانه ده څو په افغانستان کې د وینو د کمښت د ناروغۍ مخه ونیسي. ډاکټران وایي چې د ښو خوړو په وسیله د دې ناروغۍ مخنیوی ممکن دی. نور تفصیل له فریدې سیالاو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي د کرک په نوم د خیریه ټولنې په مرسته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې امیندوار ښځو ته ویټامینونه او منرالونه ویشي څو د وینې د کمښت د ناروغۍ یا انیمیا مخنیوی وکړي. یونیسف پروند شنبه پر خپل ټویټر باندې په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د افغانستان په سلو کې څلوېښت ښځې له دې ناروغۍ څخه کړیږي. دا اداره وایي د مقوي خوړو لرونکي د مرستو د کوچنۍ بستې د کمخونۍ او د خوړو د کمخ په وړاندې د میندو ساتنه کوي. د امیندوارۍ پر مهال روغتیا ډاډمنه کوي او په نتیجه کې میندې روغ او د مناسب وزن لرونکي ماشومان زیږولی شي. دا فرشتې په نوم یو مورچه د یونیسف د مرستو د کڅوړې ترلاسه کړې ده. په دې اړه وایي
خسر مرستم به خاطر ګرستان ملاقات
نن لغبل خسر سره د امیدواری دی و میاشت لپاره ډاکټر ته تللې وم. زه هر میاشت دی وینې د کمښت تابلیټ اخلم. په دې میاشت کې چې ورغلم ما ته یو بل ډول تابلیټ راکړ چې زما ګنګستوب کمزورتیا او بهالی لري کړل.
یونیسف ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د امیندوارو میرمنو د حال پوښتنې ته به دوام ورکړي. د داخله ناروغیو ډاکټر فریدون زدران وایي چې د وینو کمښت د ناروغۍ پر مهال د ښځو روغتیا ته پاملرنه ځکه مهمه ده چې ښځې د میاشتني عادت په وخت کې ډېره وینه ضایع کوي او کمخونی هم ورسره یو ځای شي نو د وینې د کمښت کچې څو ځلې زیاتېږي. ډاکټران وایي چې د وینې کمښت خفیفه، منځنۍ او لوړې درجې لري. د کمخونی د عواملو او اعراضو په اړه ډاکټر زدران تیر شپه د رادیو ته ویل
بعض امراض د نسایی د سبب د پخپله د کمبود دی وینې کېږي. یو پخپله د دوی هغه اشتیا خوراک کمیږي یا مثلا انټیک دوی خوراک نه کوي چې تکلیف د معدې د جذب د عراق صورت نه نیسي. نور بعض امراض دی لکه هیموروید، بواسیر، مثلا د وینې سرطانونه دی باعث د انیمیا کېږي. دا سبب د دا کېږي چې وینه کم شي یا دوی انیمیا طرف ته لاړ شي. یو څوک چې انیمیا ولري سیستمونه د فعالیت د وجود د کمیږي صدا انتان ته موقع مساعدیږي.
د داخلي او بل ډاکټر جواد نورزی وای خ خوړل کمنې پالک، خرما، انار، ترکاری شودي او وخه د کمخونی لمخنیوي سره مرسته کولای شي. د خغلی نورزی په باور کې د وینې کمښت په خفیف پړاو کې وي د خو خوړو په وسیله علاج ممکن دی. خو د پوینا په منځنۍ او شدید پړاو کې ناروغ باید ډاکټر ته مراجعه وکړي څو د ناروغي اصلي لټونه معلوم شي او د اړتیا په صورت کې ناروغ ته د وینې د کمښت درمل او منرالونه ورکړل شي. د روغتي چارو پوهان په افغانستان کې د وینې د کمښت د مواردو د زیاتېدو یو بل علت بیوزلي او د مناسب تغذیه نشټوالی بولي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او زور زیاتی ډیر شوی. دوی پرون ازادي راډیو ته ویل چې د یو شمیر ځایي کسانو لخوا له کوم لامل پرته وهل شوی او ډبول شوی دی. په ایران کې افغان کډوالو سره ناوړه چلند وروسته له هغه زیات شوی چې په دې وروستیو کې یو افغان ځوان د ایران په ختیځ کې د یو ایراني وګړي په وژلو تورن شو. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې تازه د دې هیواد په یو شمیر سیمو کې د ځایي اوسیدونکو لخوا له دوی سره ناوړه چلند او زور زیاتی شوی دی چې د دوی په خبره ورسره یې ستونزې څو برابره ډېرې شوې دي. دوی ادعا کوي چې د ایران په ځینو سیمو کې یو شمیر افغان کډوال د ایرانیانو لخوا وهل شوي او حتی ځینې شخصي توکي هم اغلا او ترې وړي دي. په ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دوشنبه په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل:
ستونزی ډیری دی. مونږ د شهریور په ول سیمه کې اوسېږو. وروسته له هغې موضوع چې د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ شوي، هر څوک چې اسناد ولري او که یې ونه لري وړي وهي او ټکوي. د شپې 10 بجې وې، ماما سره مې تلو کور ته. درې هلکانو ودرولو، هم یې ووهلو، هم یې رانه موبایلونه واخیستل.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې د ځایي خلکو لخوا څو ځلې ورسره ناوړه چلند شوی.
افغان اخر تحت شکنجه سر کوچا کې میران دا 12 نفر د جان افغان
فنان ډیر زورول کیږي. هر چیرې چې لاړ شي لاس یا 12 کسان پرې بریک کوي، وهي او ټکوي. کله ډوړې اخیستل لپاره نانویانو ته لاړ شي او یا مغازو ته، کنایې ورته وایي. څو ځله ماته خپل پیښ شوي. مثلا وایي توهین ډوله خبرې کوي، وایي زه خپل ملک دلته څه کوي، سپکاوی مو کوي.
د راپورونو له مخې د پولیسو او یو شمیر ایرانیانو لخوا د افغان کډوالو زورونه او ناوړه چلند وروسته له هغې زور واخیست چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې یو افغان ځوان د خپل ایراني کارمشر چې د یوه رستورانت خاوند و په وژلو تورن شو. که څه هم د ایراني پولیسو لخوا د قاتل هویت او د وژنې انګیزه نه ده روښانه شوې، خو ځینې ادعاوې شته چې د دې وژنې عمل یو 12 کلن افغان ځوان و. له پیښې وروسته د ایران د فارس ولایت د خوردر ولسوالۍ په خلنج سیمه کې هم ځایي خلکو د افغان کډوالو پر کورونو د اور اچولو هڅه وکړه، چې له امله یې په سیمه کې یو شمیر افغانانو خپل کورونه پرېښودل. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د جولای په 20مه د تهران له 15 سیمې څخه تصویري ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې اوسیدونکو پکې د ایران حکومت باندې د افغان کډوالو سره پر سیاست اعتراض کوي او د مرګ پر افغاني نارو شعارونه ورکوي. د راپورونو له مخې دغه لاریونونه او اعتراضونه هم په ایران کې د افغان ځوان لخوا د یوه ایراني د وژل کېدو په غبرګون کې شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د آنلاین کمپاین یوه نوې څپه پیل شوې چې له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په همدې حال کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه هر کال له 300 تر 200 میلیونو ریاله چې 2 تر 5 زره ډالره کېږي په دغه هېواد کې د پاتې کېدلو او خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له افغان کډوالو غوښتي او خبرداری ورکړی چې د نه پرې کولو په صورت کې به یاد هېواده وایستل شي. هممهاله په دې وروستیو اونیو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم چټکه شوې او هر ورځ سلګونه کډوال له یاد هېواده ایستل کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په خبره یوازې د شنبې په ورځ له ایران څخه 10 زره کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د یو پاکستانی چارواکي هغه څرګندونو په افغانستان کې اندېښنې پارولې چې ګواکې پاکستان غواړي د بدخشان د واخان دهلیز لارې لمنځنۍ آسیا سره لار پیدا کړې. د واخان دهلیز چې له چین، پاکستان، تاجکستان او افغانستان سره په ګډه سرحدي سیمه کې پروت دی، ډیر ترانزیتي ارزښت لري. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د پاکستان د خیبر پختونخوا والی فیصل کریم کندی وروستی څرګندونه چې پاکستان هڅه کوي د افغانستان د واخان دهلیز لارې منځنۍ آسیا ته لاسرسي پیدا کړي اندېښنې راپارولې دي. کندی په یو مرکه کې چې د جولای په 25مه د خان کاس پودکاست لخوا خبره شوې ویلي، پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګریز او سیمه ییز اهداف ترلاسه کړي. نوموړي په واخان کې د پاکستان د موجودیت ترڅنګ د امنیتي ننګونو، ټي ټي پي او تایش وسلوالو ډلو د شتون په اړه د اندېښنو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هره ستونزه د حل یوه لاره لري. واخان د افغانستان د پامیر په غرونو کې یو تنګ دهلیز دی چې څلور هیوادونه چین، پاکستان، افغانستان او تاجکستان سره نښلوي. دا دهلیز د افغانستان په شمال ختیځ کې د دې هیواد او چین ترمنځ تر ټولو لنډه پوله ده چې شاوخوا 6.1 کیلومتره اوږدوالی لري، او افغانستان غواړي له دې لارې چین او منځنۍ آسیا سره اړیکه ولري. خو پاکستان هم هڅه کوي چې د افغانستان واخان 3 کیلومتره لارې ته په لاسرسي سره تاجکستان، قزاقستان او د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره ونښلي. خو ولې دې لارې ته د پاکستان لاسرسي او د واخان له لارې یو اړخیزې سوداګري غبرګونونه راپارولې دي، او دا د نورو سیمو د تګ راتګ پر حق او ستراتیژیک ارزښت څومره اغیز کوي؟ د اقتصادي چارو یو کارپو او د ننګرهار پانتون مخکنی استاد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل له واخان څخه د پاکستان ترانزیت به افغانستان ته هیڅ ترانزیتي ګټه ونه رسوي.
دا قطعا د افغانستان په ګټه نه دی، ځکه افغانستان نشي کولای له دې کمې فاصلې څخه د ترانزیت کافي حق ترلاسه کړي. افغانستان نشي کولای ترې اقتصادي ګټه پورته کړي او څو کسان کار ته وګماري، ځکه هلته د سټېشن د جوړولو او د تخلی او بارخستن امکانات نشته.
ایجاد شده میتونه و نه هم تخلی او بارگیری ده او چه صورت گرفته میتونه.
د ښاغلي دودیال په خبره د افغانستان د واخان دهلیز له لارې له منځنۍ آسیا سره د پاکستان اړیکه به لویې سیمه ییزې پروژې لکه کاسا زر، تاپی، توتاب او نور چې پاکستان به په راتلونکي کې د دې پروژو له لارې د افغانستان څو ولایتونو څخه د ترانزیت حق ورکوي کمزوري کړي. د بدخشان د واخان دهلیز په اړه د دې پاکستاني چارواکي څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه راپارولې دي. د ټولنیزو رسنیو یو فعال عبدالرحمن سلیم په خپله فیسبوک پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ویلي دي چې ولې د په ان د ترانزیتي لارې ته د پاکستان لاسرسی د افغانستان په ګټه نه دی.
پاکستان به دغه ترجیح ورکوي. ولې؟ دغه ون ټایم انویسټمنت دی. ون ټایم انویسټمنت په دې معنا چې یو ځل سرمایه ګذاري کوي، نور ستا څخه بیرمه کیږي، په تا باندې تکا ختمیږي، په تا باندې متکی نه وي، تا نور حق العبور نه درکوي. که په دې لاره باندې تیریږي نو که 2.5 میلیون ډالر یا 2 میلیون ډالر یا 3 میلیون ډالر اول پکې مصرفېږي، کال په کال تا تر 500 سل یا هغه د قاراتو طبق چې هر څومره وي هغه تاته حق العبور درکوي، خو د 10 کیلومتره حق العبور به څومره وي.
د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکی صدران په خپله ایکس پاڼه د پاکستاني چارواکي د څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري، او د طالبانو له حکومته غواړي چې پاکستان ته د دې کار اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته په واخان کې د اقتصادي لارې په جوړولو ډېر ټینګار کړی. تېره اونۍ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او د دوی د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د چین د فرهنګ او ګرځندوی وزارت له مرستیال لیچون سره په لیدنه کې د بدخشان واخان لارې د افغانستان او چین ترمنځ د ځمکني اتصال پر اهمیت ټینګار وکړ، او زیاته یې کړه چې د واخان دهلیز پرانیستل به د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. د واخان شینجان لارې د 50 کیلومتره اوږد سړک جوړولو کار د 2021 کال په مې میاشت کې پیل شو، خو وخته د طالبانو له رسېدو 3 میاشتې وروسته ودرول شو. خو د طالبانو حکومت دغه سړک د جوړولو کار بیا پیل کړ. د اپریل په میاشت کې د طالبانو حکومت د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت سرپرست مولا محمد یونس اخونزاده اعلان وکړ چې دغه سړک کار به ډېر ژر بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په 2022 کال کې داسې اندېښنې موجودې وې چې پاکستان هڅه کوي له افغانستان سره د اوږدمهاله ترانزیتي تړون په تحمیلولو سره د واخان له لارې تاجکستان سره ونښلي. خو هغه مهال طالب چارواکو ویلي وو چې د دوی حکومت چمتو نه دی د خپلې خاورې یو انچ هم نورو ته ورکړي. هغه مهال دغو اندېښنو ته په غبرګون کې د طالبان حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په یوه غونډه کې ویلي وو چې واخان افغانستان ته د سر حیثیت لري او ترې نه تیریږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو. په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو. د بلوچستان د یووالي کمیټه وایي په ګوادر بندر کې وضعیت ډیر خطرناک دی او زرګونه پوځي ځواکونه هلته شته او د دوی پر سوله ییز لاجون برید کړی دی. تفصیل له احمد تکلاور.
مترزو بلوچستانو چې د پاکستان د ګوادر بندر پر لوري لاریون پیل کړی، پرونو ویل هلته وضعیت ورسته له هغه خورا زیات خطرناک شو چې پوځي ځواکونو د دوی پر کاروان برید وکړ. د بلوچستانو د یووالي کمیټې چې د دې اعتراض مشري کوي بیگانه وخت پر ایکس شبکې ولیکل چې امنیتي ځواکونو د بلوچستانو د ملي غونډې پر بې وسلې ګډونوالو مستقیمه ډزې وکړې چې په نتیجه کې سلګونه کسان مړه او ټپیان شول. بلوچ فعالانو پر ټولنیزو شبکو هغه ویډیوګانې هم خپرې کړې دي چې د پاکستان د سرحدي ملیشو ځواکونه پر لاریونوالو د ډزو په حال کې ښیي. د بلوچستانو د یووالي کمیټې په بیان کې راغلي دي چې پاوڅ د مارین ډرایو په نوم سرک چې ګوادر بندر ته د رسیدو اصلي لار ده بند کړی. په خبرو شویو ویډیوګانو کې د یو خام سړک په اوږدو کې سلګونه موټر لیدل کیږي چې ولاړ دي او موټرزې ښځې او نارینه یې په څنګ کې پلي تیریږي. په بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې څو هغه څه ته چې د بلوچستانو د یووالي کمیټې د دوی ډلوژنه بللې ده پام واړوي. د کمیټې همداراز ادعا کړې چې د دوی شاوخوا 300 تنه فعالان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر تایید کړی چې پولیسو 25 معترضان د حکومت په کار کې د لاسوهنې په تور نیولې دي. میرزا ولا لانګو بیگا د ازادۍ رادیو له مشال څنګه سره په خبرو کې تور ولګاو چې معترضانو د امنیت د ګډوډولو هڅه کوله او له خبرداري سره سره د ګوادر په حساس ښار کې پرلت وهلی. ښاغلی لانګو وویل چې په ګوادر کې چینایان اوسیږي او هلته یې کارونه روان دي. چین په ګوادر بندر کې د سلګونه میلیون ډالرو پنګونه کړې ده، خو په وروستیو څو کلونو کې لسګونه چینایي کارګران په تروریستي حملو کې پنخه شوي دي. د بلوچ پرلتوالو مشري مهرنګ بلوچ کوي. د مهرنګ خور نادیه بلوچ پرون له چارواکو وغوښتل چې نیول شوي پرلتوال سمدستي خوشي کړي او د معترضانو پر مخ باندې لارې پرانیزي. هغه زیاته کړه چې تر څو د دوی غوښتنې ونه منل شي پرلت به دوام وکړي. د مهرنګ په مشرۍ معترض بلوچستان د پاکستان له حکومت غواړي چې د بلوچستان فعالانو د جبري لادرکه کولو لړۍ ودروي. د دوی په وینا امنیتي ادارو نه یوازې لادرکه شوي فعالان نه دي خوشي کړي، بلکې په دې ورستیو کې د خځو په ګډون یو شمیر نور کسان هم په غیر قانوني ډول نیول دي. په پا پاکستان کې د جبري لادرکه یو مسله اوږده سابقه لري او نه یوازې بلوچستان بلکه د بلوچستان او خیبر پختونخوا په نورو سیمو له هغه ډلې په وزیرستانونو کې هم د حکومت مخالف فعالان د جبري لادرکیو اړوندې ادعاوي لري. هغه کمیسیون چې د پاکستان حکومت د دې ستونزې د حل لپاره جوړ کړی د روان کال د جولای په لومړۍ نیټه په یو راپور کې وویل چې تر اوسه د پاکستان له بیلابیلو برخو څخه د څه باندې 10,000 جبري لادرکیو قضیې ثبت کړي دي، خو فعالان وایي د دې قضیو اصلي شمیر د حکومت تر شمیرو زیات دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګه کې باوریدونکو دا راپور راوخلو چې د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان د ټولو په هنتونو په فراغت غونډو کې د ځنګړي تورې چپنې او د غراز خاصو یا ځنګړو فراغت خولیو پر سر کول باندې بندیز لګولې دی. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دعوت ورشاد ریاست مشر شاکر الله وحدت په یو غږیز پیغام کې چې رسنیو ترلاسه کړي ټینګار کړي چې د پانتونونو مسولان باید د غټکی ته جدي پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې د محل پانتونونو د فراغت مراسم روان دي. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
په داسې حال کې چې په یو شمېر ولایتونو کې لوړو زده کړو نه د فراغت غونډې روانې دي، د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دغه ډول غونډو کې د محصلینو په ځانګړي تور لباس اغوستلو بندیز لګولای دی. د لوړو زده کړو وزارت د ارشاد او دعوت ریاست مسؤول شاکر الله وحدت په یو غږیز پیغام کې چې په پوهنتونونو کې د دغه ریاست آمرینو ته استول شوی او ځینو کورنیو رسنیو خبر کړی، ټینګار کړی چې د پوهنتون مسؤلین باید د ټکی ته جدي پام وکړي.
فراغت غونډې را روانې دي او زما د خوانه جدي مسله تاسو لدا د زکه ماته د مقام د خوانه ویل شي او تاسو به دا مسله جدي په خیر سره نسی چې د فراغت په غونډو کې سپینې چپنې او سپینې خولۍ دا تاسو په پوهنتون باندې اومنه یې کڅوک دا شی زمونږ سره نه مني، نو دا به د اطاعت خلاف وي او دا به د امارت بغاوت وي. نو باید زمونږ سره سپینې چپنې او سپینې خولۍ دا پوهنتونونه اومنه د فراغت په غونډو کې.
نو موري دا هم ویلی چې دغه موضوع د رسمي مکتوب لالارې نشي استولای، ځکه په خبره یې موضوع رسینې زکیږي او ستونزې پیدا کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلی چې د فراغت په مراسمو کې اغوستل شوی تورې خولۍ او جامې د غربي کلتور برخه ده او له همدې عمله باید دا چاره نوره تکرار نشي. په دې اړه د خصوصي پوهنتون استاد امیر ظفر الدین انصاری هم ازادي رادیو ته تایید کړ چې په ځینو شخصي غونډو او ناستو کې دا خبره شوه.
څه مو د مخ کې تقریبا یو غونډه مخ کې ورګیده یو بل چمر نه پښتنه وکړه، بیا غوی ولې چې د منګه سی رسمي بنه تر اوسه صدر سوی نه ده د قضیه په حق له او کوم رسمي مکتوب یا حکم یا فرمان د لوړ زکر وزارت وزیر څخه هم د سه درشار او دعوت ریاست لخوا او همدارنګ د نشرات ریاست لخوا یا د مینتونو لخوا د کوم رسمي مکتوب نه درسره سوی دا خبره فقط یو مجلس کې سوی ده. نو
د کابل او یو شمیر ولایتونو په هنتونونو مسلینو یو شمیر تازه فارغ شوی محصلینو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه دوی ته هم داسې خبرونه رسیدلې چې سپینې خولۍ او سپینې چپنې واغوندي خو لا عملي شوی نه دي. د ننګرهار په هنتون د ژورنالیزم الپوانزي تازه فارغ شوی محصل صدام ازادي رادیو ته وویل
تقریبا دغه یو ونه به کیږي، البته چې دغه پرمان صادر شو دغه لغمان پوهنتون کې یو د پوهنځي غونډه او دا غوی غونډه لانه وشوي. نو کله چې دا پرمان صادر شو ممکن پاوی باندې تطبیق کی الکانو ته ویلی محصولونو ته ویلی چې تاسو ته اجازه نه درکو چې مثلا د تیر په سیر کوم ډول محصولونو دغه غونډه لمانځله پاره شګلې تاسو نه شیل مانځلې مثلا وای دا د کالیو خبره مطرح کړي و چې کمی چپنې چې تاسو اغوستي یا مثلا پتن کولې دا به سوینی چپنې وي او مثلا دغه تور خولۍ چې و دا به نه وي او دغه محدودیتونه دغه وسوځ شوی په دوی باندې.
د کابل په هنتون یو محصل چې نه یو غختل په دې راپور کې نو مواخستل شي ازادي رادیو ته وویل
دغه خبره باید عملی نشي، ځکه دا هو ټولنیز علوم یا هم په ساينسي علومو کې چې څوک خپل تخصص کوي یو هیله لري چې زه د فراغت ځانګړي مراسم ولرم په ورځ چې فارغېږم باید متفاوت اوسم. دا خو داسې نه ده چې دغه چپنې او دغه شیان اغوستل دا د غربي کلتور وي، دا خپل زما د معلوماتو له مخې دا د اسلامي امپراتورۍ عثمانیانو د دو په وخت کې په دلور زده کړو په بنسټونو کې دا مسله رایج شول او تر اوسه پورې بیا غرب ته کاپی شوه.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو خو له بیا بیا هڅو سره سره بریالي نشو. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دې وړاندې د پوهنتونونو او ښوونځیو د فراغت په غونډو کې په جامو د لاسلیکونو په کولو د ملي سرود په غږولو د ملي درې رنګه بیرغ پر رپولو هم بندیزونه لګولي او داسې راپورونه هم خپاره شوي و چې د ننګرهار، کونړ او خوست په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې محصلین هم له دغه پریکړو نه په سرغړونې نیول شوي وو.
په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې د خبرونې دوه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایانو ته خبرداري ورکړی چې افغانستان ته د سفر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل شوی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو بې دلیله نیونو نارامیو اختطاف او نورو جنایتونو احتمال شته، نو ځکه د امریکایان هلته نه ورځي. طالبانو تر اوسه پر دغه اندېښنې تبصره نه ده کړې. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې افغان خبریال ابراهیم محتاج سمدستي را خوشي کړي. محتاج چې د ملت غږ رادیو مسؤول مدیر دی، له څو نورو خبریالانو سره څو ورځې وړاندې نیول شوی و چې نور خبریالان خوشي شوي، خو محتاج لا هم بندي دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په دیارلس ولایتونو کې نن د بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. راپورونه وایي چې قزاقستان غواړي افغانستان او پاکستان ته غنم صادر کړي. دغه خبر پاکستانی رسنیو د قزاقستان د رسنیو په حواله پرون خبر کړی، خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د افغانستان د جدو د لوبډلې غړی محمد سمیم فیضزاد نن د خپل اتریشي سیال ویشت بروکاشویلی سره مخامخ کیږي. او د وینزویلا امنیتي ځواکونو د جولای په 9 د مظاهره چانو پر ضد اوښکې بهونکي ګاز وکارول. د فرانس پریس خبری اژانس راپور له مخې د اعتراضونو وروسته له هغه کیږي چې ولسمشر نیکولس مادورو په انتخاباتو کې د بریا ادعا وکړه.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی ومني. د خپل همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت له 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
سشکر په مجموعه کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و.
یو بل راپور کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیریدو دی.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
خانه، بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي.
دا چې اجتماعي کارکونکو ته د معتاد درملنې پر مهال څه کول پکار دي چې روغ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکونکي میوند هوشمند سره مرکه کړي.
پټولنه کې ناروغ ته پسپک نظر کتل، زهرجن خبرې، ملنډې وهل او داسې نور لاملونه دي چې مریض هیڅ کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي.
تاجمن په نوم یو معتاد وایي چې د خمار له امله قهر راغی او خپل میرمن مې ټپي کړه.
چې کله خمار ولا نه به ما ته اولاد خوند راکو نه به فامیل دی چې شنه به ما خوند نه اخیستو، ځکه سیالته دی وجود د مواد مصرف ته ضرورت درلودو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرفه ولی قومندان صاحب، په دې ښځه کې خامه خاطر فساد شته. دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه، چوزیه ته بوزو.
سمه قومندان صاحب، مخکې شه
قومندان صاحب. تاسو زموږ بیچارهګانو نه څه غواړئ؟
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. دوی تازه سروي پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,000 هکتارو ځمکو ته راټیټ شوی دی. په دې سروې کې چې د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې لخوا ترسره شوی راغلی چې پخوا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل کېدل، خو سږ کال برعکس په شمال ختیځو ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل شوي او بزګرانو یې حاصل هم اخیستی دي. تحلیل ګرنوي کڅه هم سح کال د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو دا چې د تاریاکو بې لوړی شوی مافیایي ډلو له دې لارې ډېری پیسې ګټلې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یو برېټانوي موسسه چې د جغرافیایي سروې په برخه کې کار کوي، د تیر کال د ژمي په سر کې د افغانستان د کوکنارو د کښت په اړه سروې پیل کړه. دا سروې د 2024 کال د جولای د میاشتې پر 22 نیټه پای ته ورسېده او دا د اوسې پایلې اعلان شوې. دا سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې ترسره شوې، پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 15,648 هکتار ځمکو کوکنار کرل شوی و، خو په 2023 کال کې دا کښت 3,641 هکتارو ته راټیټ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې سږ کال د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و، خو د السز موسسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې نمونې سروې کړې ده. په دې سروې کې بغلان، بلخ، دایکندي، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، هرات، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونه شامل دي. په هغه تحلیل کې چې د دې موسسې د سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ویل شوی، که څه هم د طالبانو حکومت خپلې هڅې وکړې چې سږ کال د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، خو دا چې د کوکنارو کښتونه ډېر پراخ دي، د طالبانو حکومت دومره پرسونل او امکانات نه لري چې دا ټول کښتونه ویجاړ کړي. د بیلګې په ډول بدخشان ولایت ته اشاره شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره 1000 نفره نظامیان ګمارلي وو. دې نظامیانو په دریو میاشتو کې یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه حاصلات واخیستل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي، که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال د کوکنارو د کښت د مخنیوي هڅه وکړه، خو د دې کار په مقابل کې د تریاکو بیې څو برابره لوړې شوې، چې په نتیجه کې مافیایي ډلو تر نورو کلونو ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
امسال در افغانستان در مجموع ولایت کوکنار
کې سږ کال په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. مهم خبره دا ده چې په خپله د جنوبي ولایتونو بزګرانو 15 جریبه کوکنار کرل، او دې 15 جریبه کوکنارو څخه به 30 کیلوګرام تریاک ترلاسه کول. او سږ کال یو بزګر په 200 متر مربع ځمکې کوکنار وکړل، 2 کیلوګرام تریاک ترلاسه کړل، او له دې لږ ځمکې څخه 30 کیلوګرام په اندازه پیسې ترلاسه کړې. د دې ترڅنګ د جنوبي ولایتونو ځینې بزګر شمال ته ولاړل، داسې سیمو ته ولاړل چې خلک یې د کوکنارو له کښت سره نه بلده وه. د هغوی مځکې اجاره کړې، کوکنار یې پکښې وکړل او ډېرې پیسې یې ترلاسه کړې.
د السز موسسې موندلې چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې جدي دی، او اندا چې څو والیان او سیمه ییز چارواکي چې د دې فرمان په مخ کې خنډ و له کاره ګوښه کړي دي. خود دې موسسې تحلیلګران دوه میاشتې مخکې په بدخشان ولایت کې د بزګرو مخالفت ته اشاره کوي، هغه مخالفت چې په خبره تر تاوتریخوالي پورې ورسېده. تحلیلګران وایي که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو د جذب په برخه کې بریالی نشي، راتلونکي کلونه به دا مخالفتونه نور هم ډېر شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تازه انتقاد کړی او ویلی دی چې که څه هم د دوی حکومت د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده، خو نړیوالې ټولنې د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو په برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې.
مخدره مواد چې ضرر یې ټولې نړۍ ته رسېدو، او په تېرو 20 کالو کې زموږ تر 4 میلیونه زیات هیوادوال معتاد کړو. افغانستان د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید لومړی نمبر هیواد وګرځاو. نن هغه مخدره مواد بند شوي دي، اوس معتادین علاج غواړي، او بزګر بدیل معیشت غواړي، ژوند غواړي، روزګار غواړي. متاسفانه په دې برخه کې نړیوالو تر اوسه خپل مسؤلیت نه ادا کړی. ضرر یې ټولې دنیا ته و، قاچاق یې ټولې دنیا ته و، اوس یې بند شو. اقتصادي فشار یوازې د افغانانو ملا ماتوي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه داسې مهال نمونه یي سروې کیږي چې ملګرو ملتونو سږ کال تر اوسه د خپلې سروې پایلې نه دي اعلان کړې، خو درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان امنیت شورا ته د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر تریاک تولید شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د السز موسسې د سروې تازه پایلې ښیي چې په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت د 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیرېدو دی. دې سازمان تازه ویلي چې په ښځو کې احتیاط او رواني ګډوډي د افغانستان له اساسي ستونزو څخه ګڼل کیږي، او دې موضوع کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې اجتماعي فعالان وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د دې ترڅنګ په کورنیو کې د نارینه و بیکاري د دې سبب شوي چې په ټولنه کې احتیاط ډیر او په کورنیو کې تاوتریخوالی ورسره پیدا شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې احتیاط یوه اساسي روغتیایي ستونزه ده چې هر کال سلګونه انسانان وژني. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر وایي د دې هیواد په ښځو کې احتیاط مخ په ډیرېدو دی چې دې وضعیت د کورنیو اندېښنې ډېرې کړې دي. له ازادي راډیو سره ځینو ښځو د مرکې پر مهال دا منلې چې احتیاط د دوی ژوند تریخ کړی او د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي په صورت کې له دې ستونزې څخه د خلاصون لاره نه ویني. د دې ښځو څخه یو هم شازیه نومیږي. دا وایي چې څو ځله نشه پرې ایښی خو دا چې میړه او د کورنۍ غړي معتادان دي بېرته یې نشو ته مخه کړې ده.
زندگی نو داس زندگی د تاسو وینئ په سره کم جوړ کی ځوان کوو پنځه نه پاره په دغه عمل باندې اخته یو کار خو ډیر خدای چې دغه سي جوړ پیدا سي چې سره پکې پری دی و داس جوړ نه چې فقط یو ځ زندان ته واچ وا وګی تګی خو چې لیک سم جوړ پیدا سي چې د تر کولو جوړ وي تر کو ډیر خدای.
دا محل په افغانستان کې د محتاجون شمیر 300 زره تر رسیدي. خود روختیان لیوال سازمان وایي چې دا سازمان د لیوال بنسټونو په همکاري په کال کې یوازې د زور معتاد شوزو د درملنې زمينه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاذې مرمن روزا اوتنبایوا د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي د دوهې د ورستي تړون پر بنسټ دا سازمان یو کمیټه جوړوي چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو لړۍ له سره پیل کړي او له بزګرو سره د بدیل کښت لارې چارې ولټوي. د شوزو د حقونو یو فعال محدیه رضایی وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او دا ډول په کورنیو کې د نارینه وو بیکاري هغه لاملونه دي چې په ټولنه کې د احتیاط ډېروالي او کورنۍ تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده.
بدلیل فقر و همچنان خشونت بیوزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پورته ډېر اسانه زیان رسیږي او له بلې خوا په ټولنه کې روغتیایي خدمات هم نه دي ورته برابر شوي. دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولنې ټولو اقشارو په تېره بیا ښځو ته د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا موسسې هم په جره تازه یو راپور خپور کړی او ادعای کړی چې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان په ښځو کې احتیاط ډېر سوی چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی. د دې موسسې مسؤله میرمن اروین وایي چې دا راپور په افغانستان کې د ښځو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوی دی.
اگر قرار شود دامنی ازی گسترش پیدا بکنه
که دیتیاد لمن هم دست پراخه شی ستون زیده رو ولی شی که مو گولایتونو تا وو برو بخواه خزو خجون درلود خو اوز دی هر او رزی به تیره دو سرا ستون زیده ریگی پا بلا بلو دولونو سرا خزینا پورتا او پا مجموع که طولن تا زیان رسیگی.
افغانستان در سطح کل متظر بسازه.
دا موسیسه داسی محل پا افغانستان که در شزنا متعدین و در دیره دو ادعا کوی چی؟ د طالبان حکومت له درې کالو راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یو سازمان ته اجازه نه ورکړې چې په افغانستان کې د نشې موادو او اعتیاد وضعیت په اړه سروې وکړي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.29 منځنۍ څپو باندې واورئ. روغ سوی معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې تر درملنې وروسته کورنۍ خپلوان او د ټولنې عام خلک بیا هم د معتاد په سترګو ورته ګوري او ښه چلند ورسره نه کوي. له همدې امله دوی د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې د بیرته معتاد کېدو اجتماعي او محیطي لاملونه څه دي، باید اجتماعي کارکوونکي د معتادینو د درملنې پر مهال څه وکړي چې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او په دې برخه کې د معتادینو د کورنیو او عامو خلکو مسؤلیتونه څه دي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې د بیرته معتاد کېدو په اړه معلومات راکوي.
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځله شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د بیا احتیاط د اجتماعي او محیطي لاملونه کوم دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي، او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې تر مراجعه نه ده کړی، د روغ شوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره موادو استعمالېدل چې روغ شوی کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
د بیا احتیاط د درملنې په برخه کې اجتماعي کارکوونکو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ شوي معتادان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکوونکي باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبولو سره د خپل روغ شوي مریض نه حال احوال پوښتنه وکړي. اجتماعي کارکوونکي د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي، که صحي ناروغي لري کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. د روغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنډه په تاسف سره شنډه ده.
د معتادینو کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام وګړي څه کولای شي تر څو جوړ شوي نشه یان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي، د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کیږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورې ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نورو سره پرتله او ملنډې په ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوي کس بیرته روغ دې نشي، خرڅوونکي کلیو بانډو ته پرېنږدي، ساقیان یا خرڅوونکي د دولت په لاس ورکړي، مشران وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخې ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسېره نه کړي تر څو روغ شوی کس بیرته ناهیلي، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د اضرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دې پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له خرڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لوګر ولایت اوسیدونکو اجمل چې اوس په یوه نه دولتي روغتون کې بستر دی، وایي چې تر نشي مخکې په یو خصوصي پوهنتون کې مالی مسؤول و. دی وایي چې سګریټ څکول خو د ترور زوی په سګریټو کې نور نشي مواد اچولي او دا یې ورباندې معتاد کړ. اجمل وایي دا یې څوم ځل دی چې د ځان درملنه کوي، خو له دې بلا څخه نه خلاصېږي. دا چې اجمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او اوس د نشو په اړه څه احساس لري، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
اول سر کې سګریټ مې خالي وهل، نو را مغازمون دی او ما زوی د اغه سګریټو کې پودر را باندې وهل. دې سره کومه وخت ما دمدې نشي ته دوام ورکو. یو وخت نه بعد د سړی مانا جدا شو یا دوه درې ورځې، نو ما باندې ډېر او بد حالت راغی. مریض ولم ځان مې درد کو، بس زه خبر نه وم چې دا د نشي تاثیرات دي. دوام وختل پرې وتلم. دوه ورځې بعد زنګ و ما زوی مې چې څنګه چیرته، او ما ورته ویل زه مریض یم، زه نشم درتل. هغه ویل ته دا فراشه جوړیږي. نو چې کله زه دې سره بیا یو ځای شولم، دا سګریټ بیا په موال دی کې همدا هیروین ول، نو زه جوړ تیار شولم. بیا ماته نه پښتنه وکړه چې ولې. بیا هغه ماته دا جواب راکړه چې زم دې نه خبر نه وم، اولین ځل مې و. بس ما دا د امزوی په دې روغ دی شولم. درې څلور کالم دې ته دوام ورکړو. درې څلور کاله بعد هم بیا تداوی وکړله، بیا دوه درې کاله صحت ولو. داسې ده چې موږ او تاسو داسې یو ټولنه ده چې هر څه راکړه ورکړه هر جی کې شته، حتی په تعلیمي ادارو کې چې دغه د زولمه یعنی پانتون و پانتون کې د مالی بخش کې وم یعنی فاینانس د فیسونه موږ بل ورکوو بانک سیستم و به مغې ته سمستر وا خپل فیسونه یې رسول دغه د موږ وظیفه وه. یعنی اوس تقریبا 30% محصلین پی روک دیدی، بیا بس خدای بدبخت کړلو دی شی باندې روک دی شولو. والا سر نو چې کله اواز دل خبر شول ډیر جګر خونه شول، نور په دې لاټه کې شول چې دیدی تداوی څنګه وو. بیا والا ز کې شفاخانه ته ویوړل مال ته ډیر په غزاف پیسو باندې تداوی راته وکړل، تقریبا 1.5 لک روپۍ مصرف شولې. نو چې کله دوباره پیراغله لما تکرار شو زتی ژوند مې مستاسته پتریخېدو شو. زه چې کله خمار لما نه به ما ته اولاد خوند راکوو نه به فامیل دې چیش نه به ما خوند نه اخیستو، ځکه چې هلته د وجود د موادو مصرف ته ضرورت درلودو. د هغه لپاره زه به وروره هر لاسته به ما اچوو، وار به مې کوو په فامیلو باندې، په شیشه به مې ماتوله، په چای جوش مې وستې ده نږدې سترګه وتلې وله او سترګې درې څلور کوک وخوړل. هغه وخت کې مې وستله چې ما ورته ویلې پیسې راکړه او هغې انکار وکړ، ځکه چې هغه پوهېدله چې هغه دا بیا مواد مصرفوي او ما ته یې ویلې چې دا مواد پرېږده. بیا د ما پلار یې وغوښتو، بیا هغوی سره یو بل سره مشورې وکړلې. باوجود د هغې هم خدای دې کور آباد لري، دا ښځې زما وویلې چې نه زه غواړم چې دا سړی جوړ شي او زه ورسره ژوند کوم. نور کچیرې زه دې نه شو ته بیا نور دوام ورکوم، دا ژوند زما تریخیږي. دې نه بعد سړی چې په تنګ شي په جنگ شي، نور دا که اول ځل ما سره داسې وعده وکړله بل ځل نه کوي، بل ځل به وایي چې زه تا سره ژوند نور نشم کولی. خدای پاک دې نور هم د دې نه وساتي، او که بیا پرې راځو بیا نور زموږ ژوند تریخیږي. دا آخري مرحلې دي دې شي، ځکه چې دا خپل فامیل کې دا تا مثال بچانو ته دا خورې دا ورورې دا باجاګانې دا بل تحنه ورکوي چې دا ستا میړه روغ دی، دا واغې باندې څه حالت تیریږي. دا خو موږ احساس نه لرو، دا هغه څوک چې هغه حالت پې تیریږي هغه دا احساس لري. دا پلار ته چې دا ټولنې کې یو څوک وایي چې د تا زوی روغ دی یا محفل کې یادوي، دا په هغې هغه حالت تیریږي. نو روغ دی خو په خپلې نیشي کې په هغې به څه خبرې شي، د خپل د ځان نه خبر نه، نو د دنیا نه به څه خبرې. یعنی نور ذاتي آخري حد ته رسېدلي یو، دې حد ته چې یا د خدای موږ ته مرګ راکړي او یا د دې مردار بوټي نه خلاص کړي. نور
دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زهرا په نوم یوه مېرمن د سړک پر غاړه ناسته وي او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي او هغه له خپلو څلورو وړو ماشومانو سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې زهرا ولې پولیسو حوزې ته بوتله او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کندیم دا وڑا وڑا بچان را پاتا دی آجی صاحب یو خیرات خوراکی کنا
مرکزی دلتا سکایی چه ناسته ای
کندام بیواز لکه زیما یو خیر و خیرات دولاو ما
کماندار صاحب دی ماشوانو تاو گورا تو ما تیز بارا نوری دول پو بول همزه خشتی دی خدوی بیام نرا بیدار اکی گی
خواه ماشومان خود سمر شوخ بی یو شیبا مارا ما نکینی
کماندان صاحب هغه خو د مالدارو خلکو اولادونه شوخي او لوبې کوي، زما بیچارهګۍ ماشومان خو کمزوري دي د لوږې نه ټوله ورځ ویدي.
په دې دومره تیز باران کې خو چې بېسه دانې پسند کېږي دا څنګه خوب دی؟
اوهو د دې دو ماشومانو خو سترګې رڼې دي، په رڼو سترګو ویده دي.
کماندان صاحب ما خو درته وویل چې کمزوري شوي دي، د دوی خوب همداسې دی.
دا څنګه خوب دی؟ تا پر انو سترګو خوب لیدلی وي؟
کماندان صاحب دا زه هر څه خورو ما خو دوی هیڅ نه بيدار کیږي، بيخي لکه مړی چی.
بیا هم دا خو بيخي لکه مړی چی وي.
زمون بیچاره ګان اولادونه خو په ژوندونی هم لکه مړی چی وي. ژوند خو دې پښتدار خلکو دی، مونږ کله په ژوند یو کې حساب یو.
نو چې پمړو کې حساب یې نو څنګه ټوله ورځ دلته ناسته او چغې وهې؟ نه ستړی کیږي او نه غیر حاضریږي، دا یو کال کیږي چار ورځې په دې چوکي وینم.
نو څه وکم کماندان صاحب، مجبوره یم چې سوالونه کوم چې شی وخورو.
کور دے چیرتا دے
کور کور نن کور می نہ نہ کور نہ لرم سڑک پہ غلا جون کیو ما
راغ ما وے خام خات خبر اشتا اشرفہ
بولا کمانڈر صاحب
پدے خزہ کے خام خات فساد اشتا دا خزہ ل ماشومان نو سر موٹر تا پورتا کا چوزی تے بوزو
سامان کمانڈر صاحب مخیشا
کمانڈر صاحب اتا سیس بن بیچارہ گانا نہ چھوڑے امراست خونه که ویرا سره راست مزوره وی او زیت موله بیه ایت سه گناه مو کرده
مرستا با برا که معلومات لرو که رختیا به گناه وی بیرتا مو خوشه کهو
مخ که شدین خبری مکو علا پورتش موشرتا
قماندان صاحب او زیت موله بیه دلتا را تو ویا چه گناه می چده لخدای او ویره گی خوشی می کهی قماندان صاحب او زر در تا کهوام پلاو در تا غلاو ما خوشی کهی ما خوشی کهی
راجا
السلام علیکم قماندان صاحب
وعلیکم السلام راجی ڈاکٹر صاحب خیر راغلاس
خیر یو سی قماندان صاحب دا داغو ماشومانو د معائنات راپور دی چې د زارا پونمو د وی سوالګری خزی سره راوستلیو
خخا نو نتیجه څنګه ده
آن داره قماندان صاحب ته یو ګوره ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول موتاد شوي دي
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل ځینې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشئی مواد ورکوي چې له یوې خوا په آرامه خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي
او قماندان صاحب دا دی تاسې وګورئ ماشومان یوازې موتاد شوي نه دي د نشو له امله په څو نورو ناروغیو هم اخته شوي
څومره ګلالي بېګناه ماشومان دي د دوی د موتاد کېدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي ښه ته ودرېږه زه اکبر خان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب
وعلیکم سلام جوړ په خیر
اکبر خان صاحب زما سره د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې او د هغې څلورو ماشومانو دوسیه را سره پراته ده
ها ها
په معایناتو کې ثابته شوه چې دې زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو معتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي
توبه خدایه توبه خدایه دا څنګه مور
ده دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي زه دا دوسیه دراستوم چې محکمې ته ورسیږي
په دواړو سترګو قماندان صاحب همداسې به وکړم
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای په امان
د زهرو کاروان No.